سلامونه ده سار اته بجې شوې دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو ایمرجنسی وای د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیار لستپیان ورول شوې د ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل لا تل سمې ناحیه د دوی د کابل روختون ته د شپږو خزو او دوو ماشومان په ګډون دیار لستپیان ور انتقال شوې پرون کابل کې دوی چاودنې وشو چې یوه د خیرخانی مینې ابو مسلم خراساني جماعت سیرمه او بل ماسپین مال په دشت برچی کې و د کابل د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وجل شوی او دولس نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د ازادۍ جبهې منلې او وای درې طالبانی وجلی او دوه نور ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وجل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلیو په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو د شنبه برید مسولیت داعش افراطي ډلې منلې وو د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنځشنبه د سرګندونې کړي هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په جواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګنګوسي وي چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ پیوت تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې دغه په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغي په ختمولو کې همکاري وکړي دغه سفارت ویلي د خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزانیا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغومي جادې پر پنځم هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی وو که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه وویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه $4 million امریکایي ډالر لیلاموي دغه بانک پرون په خپل ایکس پانه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدماتو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده په سودان کې دیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنځمه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټې وایي د غلس ملکان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګیدو له کبله وژل شوي دا کمیټې یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاو لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطح خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات وو د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیه په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نور هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي
احمد شیبریم هر کله موکوم په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پر خبرونه کې په دیاړه بحث لرو لچین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده و چین کابل ته خپل سفیر واسطه و او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه له تاجکستان سره د اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وي تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د ویغونډي کوربه هم شو له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو خو د قوش تیپی کانال ته وخت په وخت اندیشنې ښکاره کړي. ل ترکمنستان سره لالوی سره کورته وکتل شي دا روابط په تیرو دوه لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. ل ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې لدی پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران لخپل خاوري په زرګونو افغانان په زور ویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خدا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. کته سو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو کوم خوښ سو کولای شي چې سبسکرایب وکړي او خپل تبصره را سره شریک کړي. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شي. رابشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی. عبدالته په استودیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هر کله کوم ازمی سپ پولندو د روابط کده یو یو هیواد په حساب باندې راوخلو. ل چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څنګه دي؟
ګورې چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې دغه په تعقیب باندې په افغانستان کې دی او دغه په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده دغه امنیتي مشکلات د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنگیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دی په شینجان کې جنگ کوي او د افغانستان کې دی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي، نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد ضرورت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دي لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان او تل ډیره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې هر څوک ځای ناستی د خلا پاته کیږي په نظام په واقع کې دا غي سره باید مشارکې اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډیر زیات دي.
ازمن صاحب مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتون کې اساق حتمر سرګندونی لرو. دی وایي چې دا روابط بهتر وو او شو د سرګندونی سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستي کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستي وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم په پاکستان کې ځین راپورونه داوي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړ شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژه منفي تاثیر وکړي. څرنګه د سیسه کتون کې وایي په پاکستان کې
نو کولو د چین دغه تر شو څنګه چې زمي سي بولي نو هلته کې چې کوم په هانس زمو خبرې شوې دغه چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د ایسترن ترکستان موومنت کومه خبره کیږي، دغه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسینا بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نزيات هم دغه لورته ډیر پام کې ساسي خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په غرا وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامې شوې دي خو به چې پاغي منی منګه د سیمې په هانو سره خبرو کړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وځه خي نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي دوی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه عملی شکل نه دی ورکل شوی یا ډیر کم ورکل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه سیپ خبره چې کله کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل غیر زیات کی په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومنت چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمبر تر څه حد چې چین د افغانستان سره سکل په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې اې دې ته ملي شکل ورک یو کړه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته په افغانستان کې اشاره وکړه البته د ټیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي حتی د راپورونو هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رئیسل شوی دی په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر کده چین نه اور هي خواته تاجکستان تراشو از می سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دوه څنګه روابط د طالبان ورسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی البته اغیده لیس جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي هغه ته ځای ورکړی دی احمد مسعود احمدشاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي دني وخت کې امرالله صالح په خانه لومړی د ولسمشر لومړی ورسال ریوي هغه ډیر واضح کړی دی چې طالب سره باندې کې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دې خپل یوازې نس کېدل نه دومره کوي درې سات تاجکستان په خپل دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلای شي او کله چې دغه دوی وادونه واقعا وغوړي شي تاجکستان موقف د طالبان پر مقابل کې بدل شي شاید بدلون ومومي مګر زه ما فکر دادی چې د سیمې وادونه د طالبان سره یو پوره نه غواړي سلفي ساده د خپل اړیکې دوستانه کی هغه د بے باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته دا غیر خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي
اعظمي صاحب په تاسو د دې اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتر کینو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغه تاثیرات ته څوک په دې ورسوي کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه هغه پولی چې باندې وي هغه بیرته پرانستل شو د افغانستان د بدخشان ولایت پوښتو او بل ورته پوروسیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالب دا و چې دغه قرارداد په ځای دی چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شي
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې بایس کې د لای چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته د شنبه ته په خصوص سفر ونه کی او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې کوم تاجک قوم سیری اغه او د تاجکستان خلق دې ډیر زیات پخوانی روابط لري نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي پاتاسو د ذکر کوم کچيري حتی تاسو یو شته فکر وسیږي چې د تاجکستان چین پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې غزمې وي د پولیسو غزمې وي. زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب چین تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سوشل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان دوړي کې خرابې شوې دي، نو دغه د وجه نه دغه امیدونه تر ډیره حد کم شوې دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساختمر څرګندونه وورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخ.
د تاجکستان او د افغانستان رابطه د پخوانه خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري او دغه رابط پخوا ډیر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب، په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دی چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډیر کوي وستمر نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي به دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسیږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا اداوې پخوا هم ډېرې شوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید، دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حمله کوي. او ځنی دغه سیم دی ځنی
اګزامټیو ک چرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه شکوي مثلا غواړي سي دریل پټلې د افغانستان لاري تر پاکستان وغځي شي او یا فرزن نور روابط د دوی د ډیپلوماټان کابل ته زیرا زیو طالبان هم ازبکستان ته د خلاص لاس په دوسره درشتم کال کې تلل راتل
چبر صاحب د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دا پروژې مثلا کار پر کول او یم ځنی کښنی پرمختګونه په دې ارسه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي او پاس شو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدار شه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رانده کانه کیږي د افغانستان د حالات خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټه لپاره زه فکر کوم ډیر نه
مننه د ایران په برخه کې مختدری شازه می سب تاسو نظر واخلم د شاغلی اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخې ده له
ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه زینه دا روابط خصتل شوی دي مخصوص په دې وروستي کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دا روابط ډیر ټینګ دي تقریبا په کال کې $2 billion د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنس دوام لري
از همیشه له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب اشاره ورته وکړه تر $2 billion پورې رسیدلې په 2023 کال کې لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سله ایران راشړی او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو څنګه ښکاری سي همدغه سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل او ملل متحد د غنوي کړي شاید یو عمومي جنگ ته لوي بل د ایران د خواڅخه د ملا عمر پر قرباني چې کوم ټرک بم املا وسول هغه د ایرانیانو لاس نو تاریخچه ډیره خراب ده د دواړو د اړیکو مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د په خوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلان د غسراړی خرابي بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې کچیر داسې وډاله د امریکا په مقابل کې جنگي جنو د غسر مور همکاري کولای شي دا همکاري شبر صاحب ډیره د افراد تر مابینځ د افراد تر مابینځ و هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډیر شاړی کې لري هغه ډیر محدود دي یعنی ټول ډله د ایران سره شاړی کې نه لري خپل رژیم ټول د ایران سره شاړی کې نه لري ټول محدود افراد هغه وسمسته مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیري چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي بیا به مشکلات راته جوړ کی هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي یو دوه مسله د ایران او د طالبانو تر مابینځ ده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیا افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته ځي.
مننه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې شرابط مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوټ سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب روابط ډیر کړکیچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړ نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغام شا دغه خبره مختراله. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي چې مزه وکنه و. نو عمده خبره کیږي چې هغه وخت کې تاسو یاست چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان د هغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لاین باندې جمعات باندې ځانمرګي بریدو شو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ خونړې بریدو په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربان کې وسلوال بریدو شو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړې برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د پوز مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه یې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حوالې سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو په رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې بریدو کو په افغان طالبانو باندې بریدو کو ځکه چې هغه هر څه ټوله چې کومه سره کرخه دا غیلا راته
البته شخصي خپل بریډ خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته بزای ورکو چې حالت بریدو او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره کړو هغه وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. ازمیس تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل اغه کرونو سزاوار دی چې په تیر شل کړه کې په افغانستان کې دا غته هم په خوا کړی. زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي چې دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عملي کوي دا یو نو متاسفانه مسخره ټوکل په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډال رااله نن حاکم اصل پاکي ځنی افراد خودی اوقدي لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستانی طالبانو سره کومک کوي. نو
ازمه شبو مخي استاذ خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبره کیږي غو چې پاکستان دا ډرامر دی د پره کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی اغه انګلیسي کې سوی د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامي خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو د خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دوه خوات.
دا دا یو یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستانی مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر مومي مګر دغه اړیکې نه
تغییرېږي. همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جویچکو کې جوړ شوی و، لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسې پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ او د مجاهدینو نور مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شته رابط درلودل او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو نو له پاکستان سره رابط همغه سپاته شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې مې دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپله پاکستاني چارواکي چې لري د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکړو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نومان ته ولاړ شو
نه نومان خو بده ده لسوش ده لسوش ده
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازم ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ترسیږي بیا بیرته دغه سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې داسې کوي افراد ستاسو لکه په خوانی هغه مجاهدین تر اوسه پوری پاکستان تر ډیر زیات وفادار پاتې دي او دا وفاداری زه فکر نه کوم چې وشکي.
محمد صاحب مننه، عظمی صاحب تاسو مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه راغلی او په افغانستان کې امنیت نه راغلی. تر بل خبرونه مو خدای مد.
د ازادي ملمه یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورتر غاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دو سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې ماش پر تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودر چې ماش واخلم، ولی متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضې لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه هم خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکه نه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخ نوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینه هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که اداري امور ته، اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کړي ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارلو وزارت هلته شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چبال وزارت، هغې شرفتمندانانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج او داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده، دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې ده. دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمنګ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا افغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي، هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل د گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده، د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبری د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تروسه منفي جواب نه راکړی، موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تروسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګورئ، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل شکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده، ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو، نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي، اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي، مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ داسې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي، نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي، موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته، د دوا پیسې، دغه متقاعدین خو ټول سنون الول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي، نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي، ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هغه هلته په حق ورسېدله، نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بيدوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خويني هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دیو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅ کو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی او جه کې ټول کې ورته دی وي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تاته دغه نوي روپۍ در کوم د لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرجي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د یو وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمون پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفې زده کړي نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبر هم نشته ده که نه چې زموږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سوه یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په څوارلس سوه دوم کال کې موږ ته وایي چې تاسې اوه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المومنین منظوروي بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهانی و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دی خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا زموږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قنایت راکړي موږ اهل د قنایت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هېڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي موږ ته قنایت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زموږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استی او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه پارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د ترم ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسي خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو دوی زموږ مشران دي موږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیره رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زمنګ امانت پیسې دي په دولت باندې زمنګ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ تراکې شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل لرو او دولت نم شکایت نه کوو امارت اسلامی نم شکایت نه کوو د امارت اسلامی خواته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونه کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سپ پر دولتی څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی ل تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه موضوع کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑنه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو د شي عملی بڑا تر سن د دې چې زمونږ متقاعدین د شي وی چې را دي شي
دغه ستونزه ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور اوید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړي دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د غو په مقابل کې ادا کړي دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان تل سکاله مکتب وي او سلویخ کلم وظیفه اجرا کی او د یو کراچی لاسی کراچی دی کنه یو خدای مو غټه کراچی دی دغه توان خونه لري نو اکثریت از درته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپینه کی یاد دی ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو ته دا ګدای هم کیدام زده توم چې د ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړې به زده تولګم ګدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته د خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅي بیا شوم بیا کوي هغه خرڅي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې اوسېږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمزوري په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناستې دغه جنجال مور په غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې د کلنې معاش په وخت زما زوی ته کوژده وکم او کچیرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورو درګه چې زدا ماش به واخلم تاسو په قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدین ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورو دا یو کال کې کتاب زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکې یعنی الته مونږ بیا بس ویو د باندې توهین او تاخير ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو غوړي درغواړي کنه نو دا مشکلات دا چې دا خو ژوندګي نه ده چې مونږ یې تیرېو دلته نو دا په تګ حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوایې کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې ارزو کوم چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور دی یا ماما دی یا کاکا دی خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زمونږ مړ دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه مونږه زندگی کړې ده سنه ده خدای هر یو سن شپېته دوش پیت آتش پیتو پوری دی هر یو سند سی دل داش پیت کال خود سم زندگی تیر کړی دا نو هغه حالت په خانه حالت یا ترازی نو د کی بچی پات کیږي ا دې احساسات ټول مړ سوی دی بل لارم تینه نشته نو په دی اخر عمر کې په دې سلو سال کې وش پیت آتش پیت هغه په لار نشیدل نو د به نور چی غریبی وکي د ایا مزدوری کول شي دا کراچی د غلول شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسند آتش پیتو وش پیتو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې بدای اختې دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاعد کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې ویلیم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور سوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي ول ډېر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانون اواریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خوم ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساس رعایت یو موږ او ساس په خوا کې دلته پراتی یو موږ نور بنو سو وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي ملما
او وینم ادم کای څوک را کی مانا ادم کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخی تخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخی تخبل یار پزنگانا خوبینم ادم کئی چوکرا کی مانا خوبینم ادم کئی چوکرا کی مانا
ستر سنگ د خوشال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غارد ملاوی لویا نندار بی دکا بل پو آریانا لویا نندار بی دکا بل